라디오.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نه د چهارشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال سنبولې د میاشتې 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 4مې سره برابره ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې روان تاوتریخوالی د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې ټینګار وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېتانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخت مخکې انتخابات ته رایه ورکړي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په ادلب کې د امن سیمې د دې هېواد د حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې ده. نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې و هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نه شي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا شپږ پخواني سفیران هم شامل دي په یوه ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی چې پکې په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو کمېدل او بالاخره له دې هېواده یې بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ته په پام له ګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت خلاف جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د سیشن بي د ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچ د چټک هواري اړتیا نوره هم جوتوي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې ملګري ملتونه د هغو ولسي مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښمن دي چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي، او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له غړو هم غوښتي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې د هڅو پرمختګونو ملاتړ لې وکړي چې دا مهال رامنځته شوي دي. او روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري آژانس ته کړې. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کړي، او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي چې له روسیې دا ډول غوښتنه شوې وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور ټیډ کروز وایي هېواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د هغې لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. روسیې ویلي تمه کوي چې د دغې 1,220 کیلومتره اوږدې نلیکې پروژه د روان میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د دغې نلیکې په فعالېدو سره به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. کروز چې پر هغو کښتیو چې له روسیې سره په دې پروژه کې مرسته کوي د بندیزونو لګولو د یوې لایحې ملاتړی دی پرون هڅه وکړه چې هغه مخ په زیاتېدونکو شکونه چې ګواکې متحده ایالات نشي کولی د دغې پروژې مخه ونیسي لرې کړي. هغه په واشنگټن کې د هاتسن په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وویل د جولای په میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې په هغو کښتیو چې بالتیک سمندر کې د دې نلیک په جوړولو کې فعالیت کوي د بندیزونو په اړه لایحې ته د دو په مقابل کې د 20 رایو ورکولو دا وښوده چې په کانګرس کې د داسې یوې لایحې لپاره کافي ملاتړ شته. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایه اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکزیت په اړه د ده د حکومت د دریز ملاتړ وکړي خو د ده د محافظه کاره ګوند 21 غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول. I don't want an election. د بریتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې څو ګوندونو لخوا وړاندې شوې وه په 328 موافقو د 301 مخالفو رایو په وړاندې تصویب کړه. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د بریتانیا د وتلو مخه نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په ادلب کې د امن سیمه د دې هېواد حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللی. اردوغان د سیشن بي پورز ویل په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی څو د ادلب وضعیت ته یو حل لاره پیدا کړي. په ادلب کې د امن دا سیمه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تښتي رامنځته شوي وه. د ترکیې ولسمشر انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل نشي کولی په دې موضوع چپ پات شي او پرېږدي چې ادلب هم د حلب په برخلیک اخته او سقوط وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده زیات شمیر امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هېوادونو په پرتله څو چنده زیات دی. علت د څارونکي له هېواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو 10 پخواني غړي له خپلو دندو د ناوړه استفادې په تور هر یو په 55 کلونو تنفیذي بند محکوم شول. آیا دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د څار دی او بنسټ د مسؤل نظر اخیستی.
دا یو د برات داسې ټول هغه د داخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو مو هم خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نو پخوانیو امریکایي سفیران او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به په دا هېواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوځي. د نهو پخوانیو امریکایي چارواکو په چې په کابل کې د امریکا پین شپک پخوانی سفیران د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستیال هم پکې شامل دي. د سیشن بی پورز یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلي. جزئیات دې اجمل ان پر راپور کې.
نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیري له دې هېواده وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سی شنبې په ورځ د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي، له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولای شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولی شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسیدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداری و ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر څلورو مواردو یو توافق ته رسیدلې. ښاغلی خلیلزاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره له کابله په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته یې خطر پېښ نه شي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل ښاغلی خلیلزاد وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغانی خبرو پایل او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شوی. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوې درنې موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګ شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سل لس زیات نور ټپیان کړل. نوموړي همدارنګ خصوصي ټلویزیوني شبکې تولونی اوس ته په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې له مخې به له پنځو میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړی د دې پخوانیو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایطو ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د واخونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم واخونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلې چا سره خبرې کوي. او د پخواني امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استاز ولي وکړي او ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله څو چنده زیات د علت څارونکي له هیواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې له عادي بودیجې او د موادو له انتقالاتو پرته په هرې یوې رایې $15 لګښت راځي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په سیمه کې هغه ګران بیه انتخابات دي چې بودیجې تر ډیره د بهرنیو مرستو او نړیوالو مرستندویانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او اړوند اداري لګښتونه ورسره حساب شي، ممکن د یوې رایې بیه له $15 هم لوړه شي. د دغه کمیسیون دویان مرزا محمد حق پرست د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که چې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه زموږ سره د همکارۍ په شکل باندې دوی سرته رسوي چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته $150 میلیونه بودیجه په پام کې نیول شوی چې بهرنۍ مرستې هم پکې شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې بهرنیان له کمیسیون سره کړې مرستې تر ډېر ځایه په خپله مصرفوي. عام خلک وایي د افغانستان په څیر یو بېوزلې هیواد ته دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نمی اجش پولا رحمیدی $15 بخیز اجر کویجه افغانستان حالت کګورو مثلا هغه کوم تو کی چکاریږي پرای کی مثلا غورپی دی یا پرنیچر دی ارت چکاریږي هغه باید راکم کی دا خو ډیر بد غزه کی زمر پر اقتصاد باندې
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای په افغانستان کې پټاکونو لوړ لګښت په یو دو د وخت دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتله سره سي هغه روي کوونکي په ګډون کې وي او څو ټاکنې لرو په یو حالت کې $300 او $60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده اما په بعضو حالاتو کې باید هغه $43 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې په ګاونډي پاکستان کې د یوې رایې لګښت $15 په ایران کې $1.80 تاجکستان کې $3.30 او په هندستان کې $1.80 تخمین شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت کیږي چې افغانستان د بایومیتریک ټکنالوژۍ په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو واردېږي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې کمپاینونه روان دي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخښ شو.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د مسودې له شراکت وروسته په کابل کې چاودنې د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسودې جزئیات یې له افغان حکومت سره شریک کړي دي. تر دې څو ساعته وروسته په کابل کې د تراکتور بم چاودنې مسؤلیت طالبانو ومانه. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي دې چاودنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې د طالبانو بریدونه شاید د سولې د موافقې تر نهایي کېدو مخکې ډېر شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره په یوه وخت دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پر پروګرام د ولسمشر ټرمپ یو شمېر ملاتړیو انتقادونه کړي. واشنگتن پوست لیکي د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسي ګراهام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې د 30 کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې په اړه لیکي دا چاودنه چې لږ تر لږه 10 تنه یې وژلي وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل له طالبانو سره په اصولو کې د سولې موافقه کړې ده. خلیلزاد څرګنده کړه چې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 115 ورځو کې له افغانستانه د 15,400 امریکایي سرتیرو د وتلو چارې پیل شي. نیویارک ټایمز بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو دوو بریدونو ته هم اشاره کړې چې د کندوز او پلخمري پر ښارونو طالبانو وکړل. د ورسپانې په باور دغه بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمیدو په برخه کې چې اوربند ته بلار پرانیزي شکونه پیدا کړي دي. بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډی بیا د افغان سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیلې پیدا شوې دي چې بین الافغاني خبرو ته بلار پرانیزي او افغانان هیله مند شوي دي چې جګړې به ورسره ختم شي. ورسپانه لیکي په ورته وخت کې امریکایان تمه لري چې تر ټولو اوږده جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. یو ایس ټوډی وړاندې لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو د نه موجودیت له امله دا ویره پیدا شوې ده چې د افغان ښځو ترلاسه شوي حقونه به د دې موافقتنامې قرباني شي. یو ایس ټوډی لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هیڅوک دومره نه دي ځورېدلي لکه ښځې. ورسپانه بیا دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې یو شمېر افغانان یې لري چې له طالبانو سره پراخ تړون داسې کورنۍ جرګې ته بیا لار هواره نه کړي لکه په 1989 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شوه.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخوانی غړي پرون په کابل کې هر یو په 55 کلونو تنفیذي قید محکوم شو. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې دغه د انتخاباتو پخوانی چارواکي چې وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او درې د شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشران او غړي دي د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې خپل دندو د ناوړه استفادې په تور مجرم وپیژندل. دا چې دغه حکم به د ولسمشری د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د اوسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار اغیز وکړي. په دې اړه مې د امریکې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر اخیستی.
راکه له شرکه چې عدلي قضایي سیستم پرې کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په هغه مورد باندې چې دوی تورن وو او په دا باندې دا فیصله کیږي په ټولو کې هغه افراد او اشخاص باندې چې دغه پروسه کې ښکیل دي او واک لري، مسؤلیت لري، تاثیر لري، ځکه چې دا یو د عبرت درس دی چې ټول هغه زیداخلو پاو ته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. کارونه باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي. په عین حال کې هغه قضایه وي چې دوی د مسله په صحیح کې واقع دي، له هغوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي، نو دا په ټول ټال کې مثبت اغېز لري او څومره چې عدالت په دغه پروسې کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ځواب بوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول، په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووال ته چې ګورو تر یوه حده پورې نسبت پخوانیو ټاکنو ته دوی پیش قدمه دي. دوی د موادو لیک، همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپله د بایومیټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تر یوه حده پورې پاملرنه ورته شوې ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومیټریک دستګاه هم په مرکزونو محدودونه کې او هم په کابل کې د مرکزي سرور چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول باندې وسي. څنګه په ولر په ټاکنو کې د ناپېټو باسل په ځین حالات کې مراد نشي، تخلفات به پیښ شي، حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ولې مهم دا ده چې کمیسیون د یو پروګرام جدي عکس العمل وکړي، بې طرفي وساتي او دا قضاوي په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجع سره تشریح کړي او بالاخره مسئله حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقعي وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ ښه ټاکنو نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فضایي څېړنو پر ادارې او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نویو بندیزونو اعلان وکړ. امریکا وایي ایران د دې مرکزونو څخه د بلاستیک یا لرې واټن ویشونکو توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. اجمل اندي تفصیل اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ یې بندیزونه لګولي. دا خبره په هغه بیان کې شوې چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خپور شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څیړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو له دې پروګرام څخه به ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ودې او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اتومي تړون څخه متحده ایالات وویستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون مؤثر نه دی او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته یې سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت یې راکم کړی. بلخوا ایران وایي که اروپایي هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له خولې ویلي ډیر سر به په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسیدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانیستې غونډه کې ویلي و هیواد به یې په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون ووسي. نوموړي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د تړون سره سمې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او که د حسن روحاني په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې او هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې شامل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نشي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي.